آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو خپل به وسې راته یاد کړی دي به وزدی یادونه کړی ده یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان را ستانه شوی دي ویلي دي چې له دوی سره مرستې نه کیږي لاسنیوی نه کیږي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د لاټي پروگرام لانډه برخه هم مه هیروي خو راځي پایل ستاسو په پیغامونه وکړو
زه محتله د پکتیکا ولایت زړک ولسوالۍ اوسیدین کا یم ما دا غوښتل چې میخ په منطقه کې سلابې ډېر زیانې نرسولې دي ما د مرستندوی له ډلې څخه دا غوښتنه وه چې میخ سره د کمکې نه وشي او میږ مځکې ډېرې سختې سلابې ځپلې دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول اړوندونکو او کارکونکو ته نیک هیله احترامات وړاندې کوم ورور ازمش در دې کومکونه وسې زمش تاریخ باندې مشت تاریخ نه لکه تاریخ روانه باندې او نور کومکونه نست نه بدل ست نه او ماشات را سره ست مشت کومکونه کوم دې سره خپل مشکلات کې والسلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله دا زه نصرت الله د هلمند څخه خبره کوم دا خبره مې در سره شریکوله ما ول په د افغانستان خو د هلمند په ولایت کې دغه د تاریخي آثار څخه ساتنه نه کیږي اوس مثال لکه د بست کلا د ډیر د ډیر نړیدلې د ډیر سره ویجاړه سوی د نو د طالبان د حکومت د خوا څخه هیڅ یو نظر هم نه دی ورته سوی همدارنګه دا د گریش په ولسوالۍ کې دلته د زوړ محبس په نامه باندې کلا ده دا هم ډیر سره ویجاړه سوی ده حتی سړکونه پکښې وتلي دي نو هیڅ دې ته هیڅ نظر نسته نو ستاسو څخه مې هیله دغه ده چې تاسو زموږ پیغام تر دوی پورې ورورسوئ تر څو دوی و دغه تاریخي آثارو ته ډیره پاملرنه وکړي ځکه دا چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې دا شتون لري نو باید چې په صحیح توګه یې ساتنه وکړي
السلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي راډیو ټول کارکونکو او پاتې جسو نور د سیم کارانت سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم بعد سلامه از ما پیغام ترې ځای پرې ورسوي چې د زموږ په علاقه کې د کندی ولایت مرکز کې جران کې دغه د بیسم پن بیسم کمې خادي چې دی او یا په اصطلاح باندې انتنونه چې دی سم کار نه کوي د شپې نیټ د لس بجو تر شپږ بجو پورې کار کوي د ورځې کار نه کوي او دغه رقم د سلام شرکت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر ځای پورې ورسوي چې دغه یو ترتیب یې جوړ شي او دا نیټه کار کوي نو دغه مو هیله ده موږ د وای فای سره دلته څه په تکلیف باندې یو دا مو غږ دی تر ځای پورې ورسوي چې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي والسلام علیکم و رحمت الله
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته د دې کې چې روغ جوړ او صحتمند وست زه یو تن محصل د لوی احمدشاه بابا د روغتیایي علومو له انسټیټیوټ څخه چې په هلمند ولایت کې موقعیت لري تاسو ته داسې پیغام پرېږدم د تیر یو نیم کال یا اتلس میاشتې راهیسې موږ فارغه شوي خو تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم زموږ څخه اگزیټ امتحانونه نه دي اخیستل شوي د تیرو اتلسو میاشتو له شل میاشتو راهیسې دولتي اگزیټ ازموینې چې د وزارت څخه اخیستل کیږي د لوري څخه اخیستل کیږي زموږ څخه نه دي اخیستل شوي موږ فارغه شوي اتلس میاشتې مخته خو تر اوسه هیڅ شوي حتی دغه نه دی راغلی چې دغه پروسه وڅېړي حتی هیڅ معلومات یې نه کیږي مخکې د ریاست کمیټې اخیستی اوس یې د امتحاناتو کمیټې ته اړولی دی خو امتحان تر اوسه نه دی اخیستل سوی زموږ دغه مشکلات یې تر مسؤلینو پورې ورسول سي ټول محصلین که قابله ګان دي که فارمسیستان دي که پروتیز دندان دي او که نرسان دی ټول دغه سی ګرځي هر انجو هر مسی ته چې ورسی هغه تاسو د اگزیټ امتحان نه دی ورکړی تاسو موږ سره سبتنام یا شارټ لیست لپاره قابل د قبول نه است نو خپل مو د
ستیامې په ریاست کې څو وارې اپلای دپاره ورغلي خو موږ نه شارټ لیست کې موږ نه مني وای تاسو د اګزیټ نمرې نه لري او هلته زموږ د اګزیټ امکان نه اخلي موږ څه وکړو کومې خواته ولاړ شو زموږ مشکلات تر مسؤلینو پورې ورسوي
نیم نفوس مسافر وي او په خواریو کې او په غربت کې باندې تیر سوی دی ځکه د افغانستان اکثره وګړي وسم په ترکیه کې ایران کې پاکستان کې نورو بهرنیو هیوادو کې مسافر دي له خواریو لپاره او چلته کله ولاړ شي بهرنیو هیوادو ته هغه حکومت هم ظلم باندې کوي او سپکاوی کوي او دغه ته مجبوره سي چې خپل ژوند د بېزاره وي او خپل د وطن هر لازه ورته یادیږي او په سختو مشکلاتو کې خپل کورنۍ ورته یادیږي ډېر افسوس لري مسافري ډېر زور غواړي
تلا دې شروع او جوړ به وي نو د ما نظر او د ما پوښتنه دا داسې دغه په افغانستان کې کومې پروژې دي مخکې د ملل متحد ده ډبلیو پي ده ایم ده یونیسف ده یونیسا ده دغه کومې د بهر شبکې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي داسې په نام فعالیت کوي دا داسې فعالیت نه کوي چې دلته د افغانانو ستونزې حل کړي ستونزې ورډېروي حل کوي نه ستونزې ورډېروي بل خو په هر کار کې دوی مداخله کوي او کار مداخله هم دوی په هر کار کې او کار هم نه کوي دلته په افغانستان کې تېر وخت یاست بلانکې جې کې دومره خلک وږي دي او تږي دي او خوراک ضرورت لري کومه ده چا ته یې ورکړې دا خو دوی ټولې خپلو جوبونو ته وایي تاسو په دوی باندې سوال ولې نه کوي خالي تاسو یې جوب ته وایي که څه رقم دا خلک ټولې جوب ته وایي د جوب کارونه کوي
السلام علیکم ستړي مسې ازادي راډیو کارکوونکو عبدالنبی افغان یم د کندهار ولایت څخه تاسو ته میسج لیږم اصلي د بادغیس ولایته په نامه هېواد ولسوالۍ یم خو فلحال اوس په کندهار کې اوسېږم موږ مهاجرین د پاکستان نه راغوښتي یو هغه یو درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي موږ تر اوسه هېچا کومک نه دي کړی موږ دلته د بل په سرای کې اته تر اوسه پورې پراته یو د کرایه په سرای کې هېچا تر اوسه پورې زموږ سره داسې خاص کومک نه دی کړی لاسنیوی نه دی کړی او تاسو هم په رادیوګانو کې وایاست په ازادي راډیو بی بی سي کې په نور رادیوګانو کې ډېر رادیوګانو کې وایي چې معنا نړیوال د مهاجرینو سره کومکونه کوي یا داخل موسسې د مهاجرینو سره کومکونه کوي زموږ سره هېڅ کومکونه نه دي خو دا وده بل په کرایه په سرای کې پراته یو نو هغه زموږ څخه کرایه غواړي او موږ هم نه کار نه د کار یم نه د غریبۍ یم خپله معیوبه یم نه کار کولی شم نه کېزم کولی شم واته ته نه کول مې غواړي ته لیدلی دي خدای دې وکړي چې ازنا غږ تر لوړپورو چارواکو پورې تاسې ورسوئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګرانو ورونو ته ګرانو همکارانو ته ټولو ته زما د خوانه سلام احترامات ومنئ ګرانو ورونو مستمعین مې دې ځکه زما نوم دی زلبه چې تاسو سره زه میسج کوم ورونو دغه د ګرانو ورونو زه مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه تاسو ته مې وایس میسج پرې خوته دی هیله کوم چې زما میسج ته جواب زر په زر راکړي وروره دلته ډېر وضعیت خراب دی دلته مونږ ډېر په بده حالت کې وروره نو وروره دغه دی مونږ د مشکلات دغه دی وروره زما یو کاکا دی د تقریبا د درو شپېته څلور شپېته کالو عمر لري چې تقاعد شوی دی تقاعدي نه ورکوي د طالبانو له امله تقاعدي نه ورکوي او بل مې پلار دغه دی معیوبه دی معلول دی هغې ته هم دغه تقاعد معیوبي نه معاش نه ورکوي چې هر وخت وروره چې ورشي ورته ووایي ورته وایي چې نه وروره تاسو باندې آرام دی او د خپل طالبانو ته یې ورکوي مونږ تاسو ته یې نه راکوي نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوئ زمونږ نور مو وخت نه نیسم ښه شپه مو درته غواړم
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ما تېره ورځ کله چې په سرور دوسوالۍ کې طوفان راغو زه سرور سوالی کې شیخ مصری خارګوټی دی شورا مسؤول یم چون مونږ دا ساحه هم طوفان ډېره زیاته ځپلې ده په مجموع کې اغمر اثرات په شیخ مصری خارګوټ نه ولا کسنګ په نور ساحو باندې خو په چوندا ساهم په توپان سپو لاندې و چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دی او بوچې دی مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوې دي په کامله توګه قطع دي بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی تقریبا تر 2000 او ډیرو دیک شاوخوا فامیلونه دی اوبو دی کمک سره مخ دی بالکل په ساحو کې اوبه نشته دی په یمن کې به ساحې کې زموږ زخمیان دي زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوس پورې زموږ 2500 فامیله د لمریز شمسیو نه بې برخې شوي دي چې دوی دغه ساحه چون ډېره د ښار نه لرې ده په جیګه ساحه ده او لمر سره ډېر زیات دی ورکې خلک ډېر غریب دي ستونزې ډېرې زیاتې دي له شمسیانې مکملې ختمې شوي دي نو هیله مې ده چې تاسې طریق نه زمونږ دې ولس ته رسیدګي وشي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو موږ هم خپاره کړې په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
او سمرازو د ورکوښوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو، زما د اکازوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 0 4 2 بل نمبر د 0 2 3 6 6 3 7 8 ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکام لسید. هر چاته ورور معلومات دی، ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسي. ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته ډکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ. علامل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سبا دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شرپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخون مرحوم زوی دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت را کړی دی نو دا مغه سیمې څه نادرکه سوی دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مویدا لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نشته وله والم چې کومې خوا ته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ لومړنۍ زما شمېره ده 0001 2 8 1 9 شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم 0001 2 8 1 9 او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0005 1 4 1 8 2 شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0005 1 4 1 8 8 2 په دې هیله چې زما پیغام په بار بار نشر کړئ السلام علیکم
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم 0005 45 41 16 68 0005 8 4 0 1 8 8 مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست ورځ ما ورور ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځاس خنه درک سوې تقریبا د 15 کالو دی نوم یې دا دو دی د احمد عثمان اکا زوی دی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلي دی نو عصبي تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومیږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووي 0 9 1 9 2 15 شمېره ور بیا وایم 0 9 1 9 2 15 مننه ستاسو د همکارۍ په تمه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست ډیره زیاته مننه زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمج د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کېږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره درکه سوی یعنی داس نه دی چې دی د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دی مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دی بیا تر دا اوسه پورې نه درکه سوی دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکیا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خو بچا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت تر څخه خپه دی او ډیر سخت در پسې زور ول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما خلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي، زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم. خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کیږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 0 0 9 و 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډېره مننه، او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ راډیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي، د واټساپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي: 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه، نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم، نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ملیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی ریڈیو محترم اوریدن کارکون کام کاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن سه محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوی دی عبدالبصیر د پراه ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکی و تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته نو کدار جا زروی یا د خپل زما غوړي یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسه زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. یعنی 0 0 1 2 3 4 9 همدارنګه 0 0 6 3 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سه محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. لسمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1 2 3. شمیره یو وایم 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله پامان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي تاسو پر روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووهي، 0 1 4 0 1 3 0 اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کو شیاس په خیر است. مجھے ونجوال دے در رحمت اللہ غا په نامه باندې دی ولایت المن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو. یې 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.
درهرا پاروے زما درمان خونے بزر میں والے خراورے گے سواران خونے حس میں درد را پاروے زما درمان خونے بزر میں والے
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو زفریدا سیال هرکلی کو. نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګه د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. ښاغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه او همدارنګه د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسېدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشئ، په خیر راغلی. راځئ چې ستاسو د ژوند، ستاسو د پیدایښت، د زی او همدارنګه ستاسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام حنیفه په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی، او هملته د دې سبس محکمه کې څمه د قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو دپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب، که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی، همدې ښوونځي نه مې را پیل کړو، لغمان کې مو درس ویلې، همالته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه ته وایي، د ماشومتوب د خاطرونه وایي، لومړی ځل چا ښوونځي ته بوتلی؟
زه په هغه د اول نه تر دریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې، هغه ته چې زما د مور کاکا معلم وو، او هغه ته په مسجد کې مونږ د اول نه تر دریم پورې د هغه د نظر لاندې، الله دې وبخښي د تمام مور سره، زه او زما ورور یو ځای زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان میترلام هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ ذره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو، بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایل شاوخوا کې د میترلام متوسطه مکتب ته چې تلو، هره ورځ مو د هرې خوانو لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستانو، لوبې وې، او درسونه وو، ښې خاطرې لرم.
ډاکټر صاحب، که دا هم راته وایي، د هغې د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې د هغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي، ځینې ژمنې کوي، یادوي، داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو، نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري، یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایانو په اصطلاح هغه هم فکره د د د د ټوخو د ټقالو او د اخوا دې خوا د تګو د راتګ الحمدلله ډېر وو، ډېره خوشحاله دوره وه، او د ډېرو سره روابط لرو او لرم، او تر ډېره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا به له هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي، اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی پرې باندې خوشحالېږي.
ډاکټر صاحب، د کورنۍ په اړه مو راته وایي، ستاسې په کورنۍ کې تاسې لومړی کس وئ چې لوړې زده کړې مو وکړې، کله تاسې وړاندې هم ستاسې کورنۍ روښان فکره وه؟
زما دا خبره چې کوم، زما په اصطلاح یوه مور وه، معنا یې دا ده چې یوه مور په دې وایم چې مونږ یولس رونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه وو، تمام یې لوړې زده کړې کړي دي. اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه او زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومېږي په هالند کې اوس خپل سرجري لري، او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخښي. او خورګانې مشره خور، خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو، او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه، او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا دوه دوه نیم سوه په دې کې، نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتما د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات و، پلار ډېره هڅه کړې که مور؟ او تاسې په خپله ستاسې په شخصي ژوند کې د خوند ورونو علاوه مور ډېر رول درلود که پلار؟
مور مې درسونه نه ولوستلي، خو قرآن شریف زده و، خلکو ته به قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلود، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې لږ قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل. په چاردی منطقه کې مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغې هم په ننګرهار پوهنتون او په دې هغه کې ډاکټر و هغه و. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه پنځه کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم چې هغې سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټرا راوړه د ازهر شریف نه، پنځه کاله لږ ذره مې احساس د بې پلارۍ کول، اګر چې ماماګانو او نورو کاکاګانو هڅه، اما پلار پلار وي. بیا یې چې تشریف راوړو نو خاصه هڅه او خاصه توجه، او د تمامو ورونو نه که چېرته مې غلطه کړې نه پلار زه دوست لرم، الله تعالی د تمام مور سره وبخښي. نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړو زده کړو په اړه راته وایي، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هېواد نه بهر زده کړې وکړئ؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخښي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودل او د کوم حزب غړی نه و، او د هڅې داسې وي که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسی په دې چې د دې سیاسي احزاب او د دې ډلو سره مونږ نو
دا دقیقا و بخی ډاکټر صاحب دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ زره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل چون هغه د پوهنتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پژواک وو خدای دې وبخښي د معاون د دې اتحادی او په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي نه امریکا ته شي او نه بل چا ته شي او یو معتدله لاره غوره کړي چې متاسفانه دا په ډېر ځلي دته په اصطلاح د قبول وړ نه وه دا مختلفو جوشو خواته ده نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو سره دې چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و زما ورور وو هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري او اشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو الله تعالی دې وبخښي لکه وفي الله سمیع لکه عادي هدایت معاون د لوی څارنوال او داسې نور شخصیتونه او ملا بزرګ د میاګل جان آرامسی او نور داسې ملګري او دوستان وو اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد اما خبر داده چی په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زه ما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالي ولازم بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشي هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه دا وای خانه پوری کړه نو بیا مې یو دوه عکس هم راکړه عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه زه په مخه دې ښهنو بیا زه ورته زنګ وهم بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې پلار خو مې لږ راوستېله و پاڅېده لاړ مونځتل او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې نشې څه کوې ما وویل نو زده کړې خو به کوم بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې بیا نو هغه بله صفه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري تشکر
ډاکټر صاحب که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز د ولایت کابل کې عضو د محکمې شوم نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کښېنم په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت او د حقوقو په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان په 2 کال کې مې په 1 کال کې هر کال 50 کسه نه تر 50 کسه محصلین راتلل چکسلواکیا ته د دې 50 نه 30 نفره ناکامېدل او بېرته اخراجېدل او تلل نیمایي پاتې کېدل په دې نیمایي علت دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زموږ استر وو. ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې وو ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه نا څه د انګلیسي ژبې. د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجې د خوانه اوارد یې واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. او چې څلور واقعي دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر زستا سو سوال می دی دن دی وسته. د دې په نتیجه کې ماته خاص مهر او ټاپر اکر شو چې ما پر رسمي اسنادو کې به چې محاکم او نور مراجع او ته ترجمه کوله دا سند بر رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په تا وویشت ښارو کې ژوند کوو، دېرش نفره څلوېښت نفره دی اکثره په محل کې واده کړی وو. په چکسلواکیا کې تقریبا دېرش فیصده څلوېښت فیصده یې ودونه کړي وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو. بېرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه دا متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کولو یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلکو د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغاني ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ ذره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تا ته مناسبه وي. مؤلفه کړدې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین نو عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وای نه هغه خبره حل ده، بس مال خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو. ناسته ولاړه او خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زرا مدرن کې چې دو میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې زه عملته خبرې بیا په ناخر کې مو ویل څنګه چل دی وای بس دا خو ښه خبر ده ما ویل بس ښه خبر ده بسم الله بیا مې واده وکړ په دې زمن کې مې خواښې خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته یو نیم کال هلته پاتې شوم بیا چون مې مور دلته مریضه وه په المان کې بېرته راغلم بس نو اوس څلور اولاده لرم میرمن مې مرا سره ده او بیا دلته دا بل فصلو باب شروع کېږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځانته خاص دلایل لري چې دا به بیا کوم لازمه یې درته تشریح کوم تشکر سلامت اوسئ
مننه ډاکټر صاحب په دې اړه راته ووایئ دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی هلته مو مدرسه ویلې ده همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي او بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي
چون زما پلار الله دې وبخښي د تمامو مړو سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولینه دکتورا راوړې وه افغانستان ته او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی و دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و ویې وژله یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني دا یو طبیعي حق مو ورته ویل بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضي مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي او په بعضي مواردو کې ډېر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کار دپاره ولیکه دې کار ته مې انکشاف ورکړ بیا دا څلور ژبه ایزه نهه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکي کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمیشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړي دي او څه حکومت کړي دي قوانین څنګه دي او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب مې کول په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم د محل په ژبه پوهېدلم زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و او د هغه کانفرانسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و او زه ډېر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږېږم دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چکسلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و اما چون انګلستان آلمان ته نږدې وه هلته زما مور وه او نور اولادونه نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم او د دې پڅنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري و هغه ته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي. نو بیا هغه ته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې. نو هغه مې پرېښودل، دلته مې د سفر نه بیا پیمند شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې د مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو څه شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چکې، ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه چې څوک په چک کې مړ کېدل د هغې ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو، بیا به محکمې ته ورکوو، بیا محکمه د هغه په اساس باندې حکم کوو او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.